پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پایل کې لړن خبرونه. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي دي. د ښاغلي حبیبي په خبره دغو سیلابونو دغه راز د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. هغه زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې د غوربند بامیان عمومي لاره بنده شوې او تخنیکي ډلې د دغې لارې د خلاصون او له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره دې ولسوالۍ ته رسېدلې دي. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په وویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. دې ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو شمالي ولایتونو په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو د راوتو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولې خبریالانو ټولنې پرون د مې په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی. افغانستان 4 نمرې شاته لوېدلی او 155 ځای نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام په 2 ټویټونو کې ویلي چې په کابل کې په تېره یوه اونۍ کې له 600 کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې یو 1610 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې او د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د کوهستان په ولسوالۍ کې له 2450 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې 20 غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي د روسیې پر انرژي اتکارا کم کړي. د ماریپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د اروپایي ټولنې د غړو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري وویل دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بندیز ولګول شي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولې دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. ازادي راډیو اورېدلې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلې.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون له غړي زیابو میا سره مرکه کړې.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
د اختریزو راپورونو په ترڅ کې به واورئ چې په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې پهلوانانو ځینې ورزشي لوبې نندارې ته وړاندې کړې.
د مال له لاسه به شلو ته مشکل جوړ شوی، نو په دغو خاطر باندې زه اوس ما دغه حرکتونه شروع کړي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې ځوانان او پیغلې اختر څه ډول لمانځي.
نوی ځوانان او ځوانې جنکۍ خپله محلي موسیقي یا دودیزې لوبې ترسره کوي.
د خبرونې دوهم نیمه کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه مهیروي.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن اندېښنه ښیي چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زندانی کول به سانسوري ته لاره پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون د بې پولي خبریالانو ټولنې خپل راپور کې وښوده چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40 سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولای.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبريالان او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې له مخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40 سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولای.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی، تر خوای ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښې او ځنیو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیلا بیل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت لخوا نه رسنۍ هم نه بند شوی. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنۍ تمیل له لاس ورکړ، خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې وغو له هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه الوتکې درولې او خلک یې ستل، نو دې سره رسنۍ به مدیریت او به ادارې شوی تبان غو هم متاثر شوی او ځینې کارونه پرې.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپل تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلې. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولې ده. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قوله لیکي په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیان وو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اگست لپینزلسمی وروسته هغه ورځی چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ډېری خبریالان هم نیول شوي او زنداني شوي. هغه نیول چې خبریالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
د غرض افغانستان د رسنیو مرکز د خبریالانو او افغان رسنیو د وضعیت لپاره هم ژوره اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې که بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 10 نور هم بند شي. زما همکار احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي بومیا وویل
لاګست تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلي. په لومړی سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبریالان خود سانسورې تر وبلي، ولی په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو 12 فقرهیز لیک خبریالانو او رسنۍ ته ولیږه چې په دغه چارچوب کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه 300 شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي.
د طالبان ویان سبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستي چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکړ په افغانستان کې درلود. دوی اعلانات ورکول او لکه دی پولیو اعلانات بو دی تور زیډی بو یا دې ته ورته نور اعلانات ورکول، حتی د صابون نړیوالو ورځ بو یا د لاس مینځلو نړیوالو ورځ بو. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي. یک منبع خبرونه خپري، یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې سپانسر کاندي. یو علت داده، بل علت داده چې په تفریحي کار کوونکو باندې، د ښځو په برخه باندې، اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېده. نور رسنۍ نسي کولی چې خپل تلین وساته، نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیاسب یو ډېره مهمه پوښتنه داده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړل چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدې، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي، دوی به تاریخي ژورنالیزم ته پیل ورکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفا رامنځته سي. کله چې خلکو ته رفا رامنځته سي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل سي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د وروستي د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره څرګندو. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په سلګونو رسنۍ تړل شوي، په زرګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو کارونه پرېښي یا له دې هېواده وتلو ته اړ کړی شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو لت اقتصادی ستونزې دي، نه د دوی حکومت.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ټراکټر په غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، پر خېټه ډبره ماتول او ډېرې نور لوبې په غزنی کې پرون د یوې میلې په ترڅ کې نندارې ته وړاندې شوې. د دغو لوبو نندارې ته په سوونو کسان راټول شوي وو. دغه میله په داسې حال کې ترسره شو چې د نورو کلونو په پرتله په غزنی کې سږنی اختر بې خونده وو. او نور حال به هم د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
دغه میله د سېشمې په ورځ د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مرکز کې ترسره سوه. میلې ته د شاوخوا سیمو په استوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د خالوخېلو کلي اوسېدونکی دی. ده په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې ترسره کړې. تراکتور پر غاښونو کشول، موټرسایکل په غاښونو نیول، په خېټه ډبره ماتول او ډېری نورې لوبې ترسره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله پنځه ویس کاله کېږي تمرینات مې کړي. د اول مې د کامپو ورزش کړی، د بعد له کامپو له ورزشه چې مې دغه پهلواني حرکتونه شروع کړي دي. پوه شوې؟ د کامپو د زه خپله استاد یم. تقریبا پنځه کاله یا اوه کاله مې تقریبا بدن سازیم کړی ده په ایران کې. دا ټول ما په ایران کې دا حرکتونه کړي دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډېری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ سي او پهلوان یې وکړي.
مختامن نو نه می سوای کولای پوز سی یو جای من کول د مفدی را یادم سی خدای نه کړل دونه ولس راضی پوز یا به 14 نه وسی د مال لاسه بشل او ته مشکل جوړ سا وای نو خدغه خاطر باندې زده اوس ما دغه حرکتونه شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې ته راغلي و زیات خوشاله دي او وایي لا دغه میلې او نندارې څخه خوند واخیست. محمد امین دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره دا نمایشونه دا برنامه دی هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شوی راګرځي له بیکارو لارو بیکاره کارو یو کو کار ته ورزش ښه شي. دا ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولی شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي. ورزش د بدن دپاره مثلا د هر شي دپاره ډېر صحتمند شي، مثلا د مرض دپاره، د بدن دپاره، د نورو مثلا نشو د دې لرې خوا سړی راګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سږنی اختر د نورو کلونو په پرتله بې خونده او کمرنګه بلل کېده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې عملیات پراخ کړي دي. راپورونه وایي چې یوازې په ختیځ کې د ازیوم ښار ته نږدې 22 کنډکه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې په یوه کنډه کې له 200 تر 800 پورې پوځیان وي. بل لور ته اروپایي ټولنه نن غواړي چې د اوکراین په خاطر پر روسیې د نورو بندیزونو پر طرحه بحث وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل پوځي عملیات ګړندي کړي دي. روسیه غواړي چې په دې سیمه کې بندري ویجاړ شوی ښار ماریوپول ونیسي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو په لاس کې وروستی مرکز دی. بل لور ته اروپایي ټولنه د ماسکو پر تیلو او بانکي سکتور د بندیزونو لپاره پلانونه طرحه کوي. د اوکراین دفاع وزارت خبر ورکړ چې نن په ګاونډي بیلاروس کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت بیا نن خبر ورکړ چې ماسکو په ختیځ کې پروت ښار ازیوم ته څیرمه 22 کنډکه ځای پر ځای کړي دي او غواړي چې له دې ځایه د دونباس لور ته پرمختګ وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت زیاتوي چې داسې ښکاري چې د دې هدف دا دی چې په ختیځ کې د کاراماتورسک او سیفروندونسک ښارونه ونیسي. د بریتانیا د استخباراتي اطلاعاتو له مخې که چېرته روسیه دا دوه ښارونه ونیسي نو د اوکراین په شمال ختیځ کې به یې پوځي کنټرول پیاوړی شي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والی ویلی دی چې روسي پوځیانو د اوډیو کاپ ښار کې د سکرو پر یو مرکز ډزې کړې دي چې هلته یې لږ تر لږه لس تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د دونیتسک والی پاولو کرلینک په ټلګرام کې لیکلي دي چې روسان پوهیږي چې کوم ځای په نقشه کړي. دوی دا ډزې داسې مهال وکړي چې کارګران تازه له خپله کار خلاص شوي وو او د دوی پر ځای نور کارګر ورتلل. د والی په وینا دا کسان بس ته په تمځ کې انتظار وو چې کور ته ولاړ شي. بل لور ته په بروکسل کې اروپایي ټولنې خبر ورکړ چې نن پر دې خبرې کوي چې څرنګه کېدای شي چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. خو سلواکیا او هنګري ویلي دي چې دوی د تیلو په شمول د روسیې د انرژي پر سکتور له بندیزونو سره مخالف دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان مهیروي تر 12:30 به زما همکار اجمل اندر سره وی. خو تر هغه مخکې پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د فراه ولایت مستوفیت وایي د دې ولایت عواید دوه چنده شوي دي. د دې ادارې رسنیزې برخې نن ازادي راډیو ته وویل د 1400 مالي کال د وروستۍ روبې عواید د تیر کال د همدې روبې د عوایدو په پرتله نږدې دوه چنده ډېر شوي دي. د فراه مستوفیت رسنیزه برخه زیاتوي چې د مستوفیت د رهبري او همکارانو په مرسته یې د 1400 مالي کال په وروستۍ روبه کې دوی 1.6 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. ویل کېږي چې د فراه مستوفیت د تیر کال په وروستۍ روبې کې 4.8 میلیون افغانۍ عواید ټول کړي وو. د فراه مستوفیت مسولان وایي هڅه کوي چې په 1401 مالی کال کې د عوایدو کچه تر دې هم لوړه کړي. اي ار ډي موسسې په تیرو 15 میاشتو کې په پکتیکا ولایت کې 8000 بېوزله کورنیو خوراکي توکي ویشلي دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ملا مستین عمری ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي د اي ار ډي موسسې لخوا چمتو شوي خوراکي توکي د دې ولایت له لوري د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه او خیرکوټ، جانیخیلو، یوسفخیلو، یحیاخیلو او ورګونو ولسوالیو کې ویشل شوې دي. په پیغام کې راغلي دي چې د خوراکي توکو د ویش ترڅنګ بزګرو او بڼوالو ته کیمیاوي مواد، کرنیز وسایل او د څارویو خوراکي توکي هم ورکړل شوې دي. ویل کیږي له بزګرو او بڼوالو سره دا مرستې د کرنیزو محصولاتو او اقتصادي ودې په هدف شوې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو په بنسټ په ډېرو ولایتونو کې دا مرستې شوې دي او په پاتې ولایتونو کې به هم وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ او یو ویشت پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ او دولس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او پنځه دېرش پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او شپږ اتیا پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او اووه دېرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زر درې څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اتیا افغانۍ.
خبرونو ور اخوا دوستانو سلامونه. دا خبرونه په دې برخه کې موسا اجمل اند هر کله کوم. په نورستان کې زغنان او پیغلی د اختر په دویم او دریم ورځ د کلیو شاوخوا هوارو ساحو ته ځي او اختر په یو لوبو او میلو لمانځي. په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال ریپورت اورو.
د خارونو لګنی ګونی شور ماشور له میله ځایونو او د ژوند له نورو مصنوعي رنګینیو لري، خو په طبیعي رنګینیو او ښکلاګانو مالامال نورستان کې ځوانان د اختر خوښۍ له نیکونو په ورپاتې لوبو او سیالیو لمانځي. د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی د ترسره کیدونکو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوی ځوانان او ځوانې جنکۍ چې کوم دي، هغوی خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې چې کوم دي هغه ترسره کوي. زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي، یو د غشي ویشتلو یو رقم لوبه ده هغه ترسره کوي، همدارنګه نجونې چې کوم دي هغوی هم بیلابیل لوبې لري لکه پټ پټوانې او د دې ترڅنګ هغوی محلي سندرې هم وایي. میوزیک ټولې د کلي جنکۍ راغونډېږي.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي یعقوب خان راته وویل: په هیواد کې نوی بدلون سره د خلکو اقتصاد کمزورې شوی، جیبونه یې خالي دي او زیاتو یې د اختر لپاره جامې هم نه دي کړي، خو زړونه یې ژوندي دي. هلکان او نجونې له نیاګانو او نیکونو ورپاتې لوبو کولو باندې زړونه خوشحاله ساتي.
پهلوانی او بسکشی او ځغلونه او سندرې او سازونه چې د نورستان ډېرې او کلیو کې رواج دی، په اختر دویمه او درېمه ورځ کې دغه ساتري او میلی ترسره کیږي.
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریزې لمانځي، نکریزې کوي، نوي کالي اغوندي، یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي، د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي، ساز سرود کوي، سندرې وایي، نور میلې کوي.
د دوی په خبره چې ولایت نږدې درې کاله وړاندې د بیلی پارک په نوم ونومول شو، خو لا هم پکې کوم ځانګړی میله ځای او پارک نشته چې هلته ځوانان او جینکۍ میلې ته لاړې شي، په ټالونو او زانګوګانو کې وزانګي او د ښاري سیمو په څیر پکې د اختر ورځې ولمانځي. خو بیا هم د خپل ولایت له ښکلي طبیعت، زرغونو ځنګلونو، په خوړونو کې لرنو اوبو او د ډول ډول مرغانو له زړه راښکونکو آوازونو خوند اخلي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو سمو کګلا ازادي راډیو ناوړی. اوس هم نړیوالو رسنیو ته راځو. صالح محمد صالح د څو نړیوالو رسنیو پاڼې اړولې و اورو چې د افغانستان په اړه څه وایي.
هندي انلاین خبرونه بزنس ستاندرد پرون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې پر مسأله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي: د طالبانو ویاندویانو له بېلابېلو ګاونډیو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پایل په اړه تبصرې کړي، خو د خپرونې په باور دغه حکومت لا هم له نورو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په تشکیل کې پاتې راغلی دی. د بزنس ستاندرد په لیکنه سیاستوال او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره په تیرو څه باندې اتو میاشتو کې اغیزناکه ډیپلوماسي نه درلوده. په لیکنه کې ګڼو هیوادونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفرونو ته اشاره شوی، خو لیکوال وایي له دې سره سره طالبان نه دي توانېدلي له نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لخوا لیږل شویو ډیپلوماتانو په روسیه، چین، ایران، پاکستان او قزاقستان کې خپلې چارې رسما پیل کړي، خو لا هم معلومه نه ده چې آیا دا به دې ته لاره هواره کړي چې دغه هیوادونه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې ټیلیګراف د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلیږي، څه باندې اته میاشتې مخکې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د دغه هیواد د کرکټ د ښځینه لوبغاړو برخلیک نامعلوم و، خو ځینې نجونې له افغانستانه تر وتلو وروسته وتوانېدې چې یو ور بیا د کرکټ لوبې ته مخه کړي. ورځپاڼې د رویا سمیم خبرې هم راخیستې چې دا مهال په کاناډا کې ژوند کوي او هیله منه ده را روانه میاشت د کاناډا په نیو برانزویک کې د فدریکتون د کرکټ کلب لپاره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. د ګارډین په لیکنه رویا سمیم کال مخکې د هغو 15 ښځو په ډله کې شامله و چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره رسما قرارداد وکړ. 29 کلنې سمیم ویلي دا هغه ښه شیبه و چې هیڅ کله به مې هیره نه سي. هغې تر تېرې اګست میاشتې په کابل کې په پوره لیوالتیا د کرکټ لوبه کوله او هره ورځ به یې 8 ساعته له نورو سره یو ځای تمرین هم کولی سوی. د کرکټ د ښځینه لوبغاړي رویا سمیم ګارډین ته ویلي هر څه ښه روان و، خلکو چې دوی له توپ یا بال او بیټ سره پر لارو سړکونو لیدلې دوی یې تشویقولې، او یو ورخو د کرکټ وتلي ستوري راشد خان له دوی سره غرمنی هم وخوړله چې د ښځو او نجونو د کرکټ پر ملاتړ یې خبرې وکړې. خو له کلي چې طالبانو د 13 اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د سمیم لوبه لغوه سوه او د کرکټ د نجونو ټیم مشر د ښځینه کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو له کلي چې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، تر اوسه یې د کرکټ تر څنګ د نجونو نورو ورزشي فعالیتونو ته هم اجازه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه. ستاسو دا پیغامونو نوبت را ورسید. آزادی رادیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راغلو.
زه عبدالحدی هیوادمل د ایمن د ندالی صدا پیغام پریږدم چې ورور دلته دوړي او باد توند باد رالی د خلکو شمسیان یې ورماتې کړې، ورور سخت تلفات یې واړول. نو موږ د حکومت څخه دا هیله او غوښتنه کوو چې موږ سره کومک وکړي وروره.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. اسمت الله احمد کندهار ولایت د ارغنداب څخه پیغام ته پرېږدم. مشکل مو دا د ارغنداب ولسوالۍ وسته زیات د اوبو د کمښت سره مخامخ ده. دلته خلک ګام پر ګام برمې وسوي، نو په جهه سره د اوبو دننه کچه اوبه راکمېږي. اوس موږ یوازې 40 ورځې اوبه لګولې دي او مسلمین وایي چې د کال رپا نورې اوبه نشته. نو په کاسه کې ډېرې اوبه شته، خلک اوسه کاسه لوړ خلک باغونو شان ته کرلې دي، په لکهاو جریب په زرګونو جریبه ځمکو ته کرل شوې ده. نو دا نه د هغو قانوني حق کېږي نه شرعي حق کېږي. نو موږ د عمارت ته لوپو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه مسؤلیت ژر تر ژره رسېدنه وکړي.
سلام بل سلامه د ما خبره د نشر شي او د دلسي او زه د ګرځېدو سدون کيم او د موګه افغانستان ته کوم مرسته نړیوال لګي افغانستان سره کیږي، دغه خورانو غریبانو مزورانو ته نه رسیږي. دغه بده من غور وکي دغه اسلامي دولت نیم غور پیو کی
الله
خیر سره موګه دا ولس خلک ډیر مجبور دي، ډیر خوار وزار دي، ډیر خراب دي، ډیر بوزل دي، هیڅ نه لري په کندهار سره. مرستې کوم هغه کسانو ته ورکوي چې یا واسطه ولري، یا ملکان یا له خیره سره چېرته انډیوالان یا لن دوستان یې هغو خلکو سره کې خوارانو غریبانو د څوک مخ نه وراړي، نه توجه د خوارانو غریبانو ټوله کې پاتې دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې سپالا همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی ز خبرونه مې هېروي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانې وایان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. په عین حال کې د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې د هېواد په 8 ولایتونو کې د سختو اورښتونو اټکل کړی دی. د ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو په ګډون د هېواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په کابل کې د پروګرام 600 کورنیو سره نغدي مرستې کړي. نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې له 1630 کورنیو سره، او د هرات د کوهسان په ولسوالۍ کې له 2451 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي. روسیه د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د مقاومت پر روسي سنگر پراخ بریدونه پیل کړي، او د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي چې د روسیې پر انرژۍ اتکا ونه کړي. د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولي دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ورستیو میاشتو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشې موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی.
یا سوره رغلی مګلاس کاسون تنزلاس کاسون ایکسریتا مریفی کړی دی. په ایکسری کوم غیر قانوني مواد نه دی وسګیر کړی.
په یبل لاپور کې بواوري چې د هرات د صنایع او تاق وای چې د وقایع لپاره هغو معتادانو ته کار ورکوي چې درملنه یې سوي وي.
خلاص شما جریان دارد
زمج حدسی روانی دی چی ده سوداگرو او پانگوالو پا برست ده عزیزان خپلو کورو رو تورسو او ده دو ده کار زمینه او تا برابر کرو.
دا چی ده مور اپلار اتیاد پر ماشومانو کمی نوال اغیزی لری پا دی علمو ده روانی ناروغی و لداکتر محسین حسن سر مرکه کردی.
هغه ماشومان گوهی وی پا مدرسه و مکتب کی اغا ده اخس کشه کم وی
ده شازی پا نوم یو موتا دوایی چی خسرگنی می لکور شللی ما.
چې دغه عمل کې دغه شوم خسرخیل مو خاون مې مونږ ټول د کور ویستو.
او د پروګرام په پا پای کې واپس له پوری ډرامه لرو.
مامو جان خدای دې خیر کی صدر په خدا ناروغه
تاسو نه پويږي چې صدر په خدا ډېر دو مخي خلک یاست هیڅ شرم آیا نه لري.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. په ورستیو میاشتو کې د کابل د هوایی ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایی ډګر کې د اکسرې ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول سوی. دا چې ولې له کابل هوایی ډګر څخه د نشه یي موادو قاچاق درېدلی، چارواکي یې دلیل هغو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشه یي مواد به ورقاچاق کېدل. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
اته میاشتې مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په تېره بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډېر داسې قاچاقونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به یې نشه یي مواد قاچاق کول، خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. وروستی راپور د 1400 شمسي کال د لومړیو درې میاشتو په اړه و چې د نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشه یي موادو له 253 قاچاقونکو څخه 130 د کابل په هوایي ډګر کې نیول سوي وه. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایي ډګر له نشه یي موادو سره مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داس ورځ راغلی موږ لس کسان پنځه لس کسان اکسرې ته معرفي کړي دي، خو اکسرې کوم غیر قانوني مواد نه دي ورسره ګیر کړي. اوس خو داسې دي چې هر ځای قاچاق کړلی نه شي، اوس لکه مثلا دوبۍ ته هلته ویزې مثلا اقامه لري، هغه نه شي کولی چې پیغور باندې خراب یې کړه. قاچاق خو چې کو خلک یې موقت ویزې په حساب باندې کړه.
قاچاقونکو په وروستیو دولسو کلونو کې هڅه کړې چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دبي ته نشه یي مواد قاچاق کړي. د همدې امره د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو تر څنګ د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په چوکاټ کې د بدن او خېټې د تلاشۍ ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشه یي موادو قاچاقونکي نه نیول کېږي، تاجرګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیات په کتو سره وایي چې د نشه یي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې هلته سانوالان موجود و او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد اداراتو کار کاوه. هغه وخت هره میاشت په سلهاو نفر نیول کېدل، هغو ته جزاګانې ورکول کېدلې. نو په هغه خاطر د قاضیانو دپاره او د یو غټ سیستم دپاره ډېر ضرورت احساسېدی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
په خوا به قاچاقونکو په خپلو خېټو سفري بکسونو او کالیو کې نشه یي مواد پټول او بیا به د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشه یي مواد هند، دوبۍ، ترکیې او سعودي عربستان ته قاچاق کېدل، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلي او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکارۍ د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلي دي. د هرات د صنایعو او قانون اتاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مو به مخروبه پرته بودیم با اشخالا داخل
بودیم. پینزش پیت کلان عبدالقادر چه لدری و لسیز و رحیس نشه کوی نشدید سلور میشتی کیگی چه در درملنه لپاره لسلگون نور و معتادین و سرعی و زایده هرات پزندان که ساتل کیگی. دای دو زمن لری. خود نشه لعمل تر دیش کالا دیر وقت کیگی چه لکورانیز خجالا شوان گوی. عبدالقادر وای چه دو زمن و یودو نکری. او لمسیان لري. خودنه یوازې دا چې د خپل زمانو د واده په خادیو کې برخه نه اخیستي، بلکې اجازه نه د ورکړل شوی چې خپل لمسیان وویني. د ازادۍ رادیو ته ویل چې تر یوې اندازې نشه پریخي او اوس خوښ دی.
دریم څلور میاشتې کېږي چې په سندان کې یم او نشه مې پریښې ده. د خدای په مرسته نور معتاد نه یم او جوړ شوی یم. اوس مې ځان پېژندلی او ډېر خوشحاله یم. موږ خپلې کورنۍ ته ورځم او انشاءالله چې بیا دا عمل نه تکراروم.
خوشحاله یم.
خو د 55 کلن فریدون په څیر نور معتادین بیا ډېر ډاډه نه دي. فریدون وایي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډېر اړ دی.
زما سره مرسته وسي ډېر خوشحاله کېږم. زه بېوزله یم او ډېر ځورېدلی یم. داسې شی نه لرم چې له ځانه سره یې کور ته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي.
تر اته میاشتې ډېر وخت کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي دي. د طالبانو حکومت د نشې پرېښودلو لپاره له هرات، فراه، نیمروز او نورو ولایتونو څخه 2000 معتادین راټول کړي او ځینې په زندان کې ساتلي دي. خو ځینې ډاکټران د نشې پرېښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي. په دې اړه ډاکټر سالم سدید ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کېږي.
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی، هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي، هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي، چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مانی چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري. د هرات د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادۍ رادیو ته ویل:
بعضی وختونه خو خامخا داسې اقتصاد وي، په دې بعضې وختونه داسې خاص شان نه وي، متوجز لکه دوی چې خواهشان شاندي په خواهش سره خوځېږي. خامخا بیا موږ خپل کوشش انشاءالله کوو.
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمیدالله خادم وایي دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشه یې پریښې وي. له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا ځان خپلو کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابره کړو. جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو مننه ده چې دا ځان جلب کړي.
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 10000 معتادین ژوند کوي. د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللي وو او هلته معتاد شول. ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه، زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي. دوی ټولو د عبدالقادر غوندې د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تېره کړې ده. اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه.
د زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 7.5 FM څپو باندې هم اورېدلای شئ. ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغیو اخته کېږي چې مور او پلار یې نشه کوي. دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کېږي، د خبرو کولو جرأت نه لري، له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نشي زده کولی. دا چې د دې رواني ناروغیو لاملونه څه دي، پر کومو ماشومانو یې اغېزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغېزې لري.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کېدای شي پیدا شي، کېدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کېدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کېدای شي چې دوی ګواښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کېږي، نشي کولای چې د خپل همزول سره دوی راشه درشه وکي او بل دا کېدی شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچ را ټیټه شي، ضعیفه اوسي، او همدارنګه دوی کېدی شي ډیر خشن اوسي، وقدی اوسي، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې وقدی او خشن برخوردونه کېدی شي وکي.
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي؟
یو علت یا لامل دا کېدی شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور و پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور و پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي، او یا کېدی شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کېدی شي په د خپلو ماشومانو باندې شک وکړي، او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نشي کولی. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما همزولي به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشهیي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دوی د پس رفت او د ده د ودې مخنیوی کوي. بالاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې م ورته اشاره وکړله په هغو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومانو یې د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغیو اخیست ډیر وي؟
څېړنې ښیي هغه ماشومان چې په هغو کورنیو کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، که چیرته مور و پلار معتاده موسي تر یو څه یې اغېز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، او خصوصا په غریبو کورنیو کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، دغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې غوخه منځوي پاتې کیږي، دغه اغیز پی ډیری وي.
دغه ماشومان نه خل خني څه دي د مور پلار اعتیاد دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي؟
کوم ماشومان چې په رواني ناروغۍ باندې په دغه سي کورنۍ کې اخته کیږي هغه ماشومان غوخي وي، په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کشه کموي، لمرګرو همزولو سره لوبې نه کوي، لمرګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي، او بل دا همیشه خفه وي، نارامه وي، کېدی شي په کم عمر کې دا ماشومان بی علت وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی، نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي. بالاخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشهیي توکو روږدي کیږي.
څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو دا ده چې خپله دغه نشهیي توکو نه استفاده او یا اعتیاد په مجموع کې دا ناروغي ده، دوی ناروغان دي، د دوی درملنه باید وشي، او له دغو ماشومانو سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړل شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې، که چیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال له خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکي، هغوی باید ورته کوم مشورې ورکړي، او یا نور د کورنۍ کوم نږدې قریبان او دوستان وي دو سره باید هغه رواني تړاو باید ورسره وساتي، دو ته مشورې ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشهیي توکو باندې روږدي دي موږ توصیه دا ده چې هغوی د خپل د اعتیاد درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري، او بل دا ده چې د اعتیاد نه مخنیوی وکړي، که چیرته دوی د خپل دغه نشهیي توکو ته دوام ورکوي، د دوی نه استفاده کوي، او بل دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشهیي توکو نه کار اخلي، که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د اعتیاد نه مخنیوی وکړي، د خپله درملنه وکړي، شفخانو روغتونونو ته مراجعه وکړي، او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشهیي توکو نه ګټه وانخلي.
که کوم ماشوم پر رواني ناروغۍ باندې اخته وي د درمنین لارې چاري سدي په دې برخه کې څوک مسولیت لري؟
کچیرته ماشومان او یالویان په رواني ستونزو باندې اختکی کی دیغو د درملنې مختلف لارې دی. یوې رواني درملنه د سایکوتراپی ورته وایو چې غو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلف وختونو کې څو جلسې نیسي، غو ته تګلارې ورخي، غو ته لارې چارې ورخي چې څنګه له دغه وضعیت سره مقابله وکي. او بلې دوایی درملنه ده چې هغه متخصصین د دغې څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1260 منځنۍ څپو خبرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسیدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې امله دا هم ورسره معتاد شوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي. نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
د نشې خو اول زما خاوان کولی، هغې د طریقه زم په دې عمل اخته شوم. اول پوډرو، پوډرو نه مغه خاوان مې چې سکل دماغې د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسیت همداسې مې پیدا کړو، به یو ورځ دوه ورځ نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوان، نه د کور، په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېده بس مجبور چې هر کار ته ملاس اچو. هر څنګه حکم نه کېږي، د ټول ما ځان نه ځي، د اعصابونه نه ځي، په اعصابم فشار راځي. زما د دې عمل یو نیم کال کېږي. زړه دم تنگی دا په دې حساب بوج تاثیر راځي. ام دې عمل قصه کې بي، نه د واده، نه د خور، نه د کاکا ماما قصه کې بني. ام دغه عمل ته ورسېږم، دغه ټول هر شی دی، دا ټول بهترین زندگی ام دا عمل دی. د کور سامان مخارج کړی دی، کالی مالی د چی چی ټول زندگی مې پام دی خراب کړل. ام دا اوس کور کې چی نه لرو. ام دې عمل د خاطر شاملونه مجبور دي کور سامان خرڅ کړي. ګانا مړه مې هم هغه ول کې چې په عمل دغه شي خرڅه کړم ده، چې دغه عمل کې دغه شي خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو. اوس نو زده لرو، نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
آیا پوهېدلاس پر خپل سر د سوسیګان پیشکاروي لګول سړی معتادوي او څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالولي حیدر خبرې واورو.
سوزیګان چې دی، دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډه سلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی وي، چې موږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. هغه مریضان مخکې دی نه چې دوی ځي عملیات ته، دینه مخکې مور کو، دا طبابتي استعمال دی. کچيري د خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي، یعنی د وخت محل لپاره استعمالي، د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کني چونل ته احتیاط رامنځته کوي. مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولېږي، په هغه برخه باندې دا نهي کون کې تاثیر لري. یعنی هغه نهي کوي او بل اخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغ نه ته پروت یو دی خو ته تنفس کې، زړه دی ضربان کوي ته و دی، دغه برخه نهي کوي. بل اخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کې دې شي دغه اپوی دی خستي د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروت دی. بلورس افسردګي، خپګان او بل اخره سایکوز زلوانتو.
آیا په دې دلاس؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا سده چې د محمود کړه د هغه دوه نږدې انډیوالان ورزي، خو محمود ته ډیر درد ورغلی وي او هغوی د لستونی ماران بولي. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نازوانه بولي، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسیده، نور به مې نه غم او نه خادۍ ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه محمود خو خپله موسیقی اوري، راځه چې زه او ته خپله نشه وکړو.
یاره نذیر جانه بل خبره دې وکړه، زه هم خمار خمار یم، همدا اوس مې په زړه کې را وګرځېده چې راځه نشه به شروع کړو. خو تا وار دې مخه که ته ودرېږه، زه به دا زر ورق او نیچه را وباسم.
اوهو سلیمه، دا څنګه تک سپینچرز دي؟
یاره مامو جانا، ته هم ډېر ساده سړی، تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلی دی.
نو تاسو خو پخوا چرس وهل، دا بیا څه شی دی؟
دا د نشو پاچا د پاچا.
سمه خبره وکړه بابا، په نشو کې بیا چا پاچا راوویست؟
دا پوډر دی پوډر، چې ځینې خلک ورته هیروین وایي.
تاسو لیونیان شوئ چې پوډر څه کوئ؟
ولی پوډر په چا څه کوي؟
ولی تاسو هره ورځ پوډریان نه وینئ چې د سړکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لښتیو کې پراته وي؟
هغه پوډر جلا دی او دا جلا. دا پوډر چې سل کاله اوس کوي، ولاکه خپله ښځه هم در باندې خبره شي، نور خلک ولالته پرېږده. دا د پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چې دا د پاچایانو نشه ده، تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخته پاچایان یو.
سلیمه، دا سروره خو را دیخوه که چې په خدای خمار خمار یم. د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي.
دا دی درواخله.
تازه خدا سے خوشحال ہے آز لگا پاچه ایچی موقع چلی وی.
دا تغازی خوشحال نشه ده چه طول دنیا غمون اپده پروگو باروی، خوچی یاو دودو وحی اوگه بده سپکیشی. بس نوری چکوی لکه پا آواکی چه والوته.
دا سی نوی چه تاسی اسمانونو تا خطیلی هست او زمو پزمکه وازی پریخیم.
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره.
یار از زنی تیریم، تاسی تا دا پاچه یا پا اسمانو کی گرزیدل مبارک وی.
محمود جانا راشه چه او کارو کو.
سنگا کار؟
بس یوازی دانن پوڑا را سرا واه. په دې ورځ خو هلاکه پوډرې شي، موږ نه وایو چې ته تل موږ سره پوډر ووهه، یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي. بس
مامو جانه سلیم، ځامه خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دي ولاکه هېڅ بلا وهي. راشه خوندې وګوره.
سمه ده، نن به یې ځام در سره ووهم، او به ګورو چې تاسې څنګه الوځئ. وای مرشوم، وای
او سړیا، څه در پیښه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مرشوم، وای وای وای،
څه تکلیف لري؟
ټول ځان مې درد کوي، تبه مې ده، ناس ناس لرم او له سترګو مې اوښکې بهېږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ دی، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل، نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
لوری لوری، ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمه ده بورې، دا دې ورځم.
ته خو ماشوم نه یې، نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه، تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم. ډېره مرداره نشه ده، ما فکر نه کاوه چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي.
راځه چې ډاکټر ته دې بوزم، داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي.
سمه ده، درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نوری نوری، په دروازه کې څوک وو؟
ته بابا ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لوری، ورته ووایه چې راشي.
سمه ده بابا، دا دې ورځم.
ته خپله په درد اخته یې، دا غم لړلي پوډریان بیا را غواړي؟
ته لاړه شه، ما او دوی سره پرېږده.
ښه سمه ده، دا دې ځمه.
Ah!
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان، خدای دې خیر کی، صدر پیخه ده، ناروغه؟
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده، ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم حیا نه لرئ.
ولې خدای دې خیر کی، موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکارې؟
تاسو ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي، خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسو څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ، زه به هېڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جان، بېځایه مه پکارېږه، بل شېبه ناروغه کړی.
و رښتیا وایې، ولې په موږ تهمت کوې؟
بس بس، نورې خبرې مه کوئ، زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسو انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسو انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست، شیطانان. نور زمونږ او ستاسو مړی او ژوندی بند دی، زه ورک شئ، د مخې مې ورک کېږئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.